سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږه کازادي رادیو نورې اوس د ساتره رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. د سار لښبګو د مخام تشبګو په لاندې صفونو نس یو شپږ ویش مترو او د مخام لښبګو د سار تشبګو په منځني صفه دوه شپږ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته چې د سفر بندیزونه پرې لګیدلې اجازه ورکړې چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په اعلامیه کې چې د جون په 15 خبره شوه راغلي دي چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج او اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج په مراسمو کې سکال برخه واخلي. په 2011 کال کې د امنیت شورا د 1971 د پریکړې لمخې د طالبانو په شمیر چارواکو امنیت شورا بندیزونه ولګول. د یونما مشر روزا اوتنبایوا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوهې د درې میغونډې په اړه خبري وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویانت عبدالقهار بلخی په ایکس باندې په ټویټر لیکلی دی چې په دې غونډه کې د دوهې د درې میغونډې په اړه جزئیاتو او لازمو همغږیو خبري وشوې. یونما ویلي دی چې د دوهې د درې میغونډې پر اجنډا کار کوي. طالبان غواړي چې په دې دورځنی غونډه کې چې د ملګرو ملتونو له لوري قطر په پلاسمینه کې د جون په دریوشتمه پیلې خپل اجنډا وړاندې کړي. خوندړيوالو چتروسه د دې غونډې په اړه څه ویلي دي؟ هغه ته په افغانستان کې د جنونو او خزو حقوق او د داسې حکومت جوړول مهم دي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني. د امریکا متحده ایالاتونو د ګرجستان پر لزګونو چارواکو د ویزې د ورکړې بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه د ګرجستان د پارلمان لوري د دوشم د امریکا د پارلمان لوري د دوشنبه په ورځ د بهرني جاسوس قانون د تصویب په خاطر لګول شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویانت میټو میلر پرونه د ویزو بندیزونه اعلان کړل او وی ویل چې په دې کې هغه کسان شامل دي چې په ګرجستان کې د دیموکراسي په کمزوره کولو کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر میاشت وروسته تر دې د بندیزونو د لګولو خبرداري ورکړ چې د پارلمان غړو د قانون تصویب کړ خو لا تایید کړ خو لا تصویب شوی نه و. د بهرني جاسوس قانون د روسي همدا ډول قانون ته ورته بلل شوی دی چې کرملن د مخالفانو او دیموکرات اپوزیسیون د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. د دغه قانون لمخې هر غیر دولتي موسسه چې خپل څه باندې 40% تمویل له بهر ترلاسه کوي باید د اجنبي یا پردي د نفوذ د عمل په توګه ثبت او راجستر شي. تما کېږي چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای 4 د امریکا د کانګرس ګډې غونډې ته وینا وکړي. په غزه کې د روانې جګړې پر مهال داسې اټکل کېږي چې دا به خورا مهمه وینا وي. کانګرس تېره اونۍ رسمان موافقه کړې وه چې نتنیاهو متحده ایالاتونو ته ورشي او کانګرس ته وینا وکړي، خو پرون ناوخته یې د هغې د وینا نیټه وټاکله. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان ډګر جنرال میکولا اولوشیفکا په یو بیان کې ویل چې روسیې نن پنځوس بېبولټ الوتکې او 15 کروز توغندي د اوکراین پر نهو سیمو توغولي دي چې دا برید تقریبا پر یو مخ شنډ شوی دی. ډګر جنرال میکولا زیاته کړه چې په پلازمینه کیف کې د دې برید له امله په صنعتي تاسیساتو کې اور لګېدلی دی. د کیف والي وایي چې د لګېدلي اور له امله چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه وکړي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند لومړۍ سیالۍ ده. دا مسابقه په ویسټ انډیز کې د شته کابل په وخت د سهار 4:00 پیلېږي. افغانستان په خپل گروپ کې نمړې لوبه له یوګاندا سره د 25 منټو په توپیر ګټلې ده او د یوه دویمه مسابقه ده. د شلو اورونو نړیوال جام د جون په نمړې نیټه د امریکا د متحده ایالاتونو او ویسټ انډیز په کوربتو پیل شوی چې پایلو به د جون په 29 وي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې را سره خبرونه کې د مطالب اوریدل شي. ملګرو ملتونو څلورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د تلو اجازه ورکړې ده. دا چې ولې او کله په دغې چارواکو بندیزونه وضع شوي وو تفصیل به درته په راپور کې ولرو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې د نجونو له حضور پرته کانکور پیل شوی، خو د نجونو احساسات څه دي؟ جزئیات به درته وروسته درکړو. همدارنګه کندوز ته به هم ورشو چې د رکشې ډرایوران شکایت کوي چې طالبان خپلو پلویانو ته اجازه ورکوي خو دوی ته ستونزې جوړوي.
طالبان هم لري بس بیغام چوک ته ځي غوي فاری کنه بیغام کار کوي هیڅ مرتنوي پلیټم نه لري.
دا چې ولې لا موګر سره د طالبان له خوا داسې چلند کیږي په دې هم درته تفصیلي راپور لا سیمه ولرو. چمن ته به هم ورشو چې هلته پرون څه پیښ شو.
پر امن مظاهره او بیا د دې پلان دا و چې موږ د پر امن مظاهره کې د دفتر خوره ورځ کوم ملګري هلته وو هغو باندې د سخت بیرونګونو کړي وو.
همدارنګه په هند کې ټول ټاکنو ته هم ورځو. نور مطالب هم شته مسیح مغاړه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د شفيق ارد تخنيکي چارو په سمپلخت قرباني يو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر څلورو لوړ پوړو طالب چارواکو سعودي عربستان ته د سفر بندیز لري کړی دی. د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کار لامل سعودي عربستان ته د حج په مراسمو کې د دغو طالب چارواکو ګډون کول دي. په دې چارواکو کې د طالبانو د چ په دې چارواکو کې د طالبانو کم چارواکي شامل دي. ورزو تفصیلي په دې راپور کې ورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر څلورو طالب چارواکو د سفر بندیزونه لري کړل. د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې په یو تازه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا پر سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د استخبارات لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیق او د حج اوقاف وزارت سرپرست نور محمد ثاقب د سفر بندیز معافیت سعودي عربستان ته د حج د مراسمو د ادا کولو په هدف تصویب شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي د اقدامې د جون په 15مه کړې. امنیت شورا په 2011 کال کې د دغه شورا 1978 پریکړه لیک لمخې د طالبانو پر یو شمیر چارواکو د سفر بندیزونه لګولي. دغه شورا کته هم ویلي چې دغه مافیاتې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو په هدف او د جون په 15مه دغه څلورو طالب مشرانو ته ورکړې. خو د روان جون میاشتې په 4مه د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی متحده عرب اماراتو ته سفر کړي او هلته د یاد هیواد لامیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلي. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد دغه سفر پاړه په خپل اکسپانه لیکلي چې دواړو لوریو د متقابلو ګټو او همکاریو د پراختیا پر لارو چارو او د سیمې له سبا سره د مرستې په تړاو خبرې کړي. هغه د هم لیکلي دي دغه شان د ټرافیکو د ډیجیټل کېدو او د افغانانو لپاره د ویزو د ورکړې په اسانتیاو هم خبرې شوي. خو متحده عرب اماراتو ته د سراج الدین حقانی دغه سفر خبرګونونه هم درلود. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي وو چې د هغو طالب چارواکو د سفر بندیز ته درناوی وکړي چې د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان میټیو میلر ویلي وو چې حکومتونه باید دغو طالب چارواکو د سفر لپاره اجازه ترلاسه کړي او دې پروسې ته درناوی وکړي. مخکې هم یو شمېر هیوادونو ته د طالب چارواکو سفرونه له ورته خبرګونونو سره مل وو. خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا مخکې په دې اړه ویلي دي د تحریم لیست د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي او باید پر ځای له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. یادونه ده چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر څنګ اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتو هم مخکې یو شمېر طالب چارواکي د سفرونو په تور لیست کې شامل کړي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د انجونو له حضور پرته د کانکور ازموینې نمړی پړاو پایل ته یو شمېر انجونو خوشنۍ څرګنده کړې ده. د زده کړو بې برخې انجونې وایي دا ډېره د خوشنۍ ځای دی چې په دې ازموینه کې د انجونو ځای یو ځل بیا تش شوی دی. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خپل راتلونکی تیار ویني او هیلې هم د هرې ورځې په تېرېدو سره له منځه ځي. تفصیل سنا کا کړنور.
روسلاغي چې د افغانستان په شپږ ولایتونو کې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو یو ځل بیا د نجونو له حضور پرته پیل شو. یو شمېر نجونې وایي دې کار بیا هم خوشنۍ کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هیلې د هرې ورځې په تېرېدو له منځه ځي او خپل راتلونکی تیار ویني. د هرات او میدان وردګو ولایتونو دوه تنه له زده کړو بې برخې نجونې چې نه غوښتل نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
در مدت آمادگی کنکور میگرفتیم
هغه وخت مو چې کنکور ته تیاری نیو په یو درسي فشار کې و شپه ورځ مو معلومه نه وه خو دا یو ډېر خوږ سټرس و خو اوس چې د کنکور ازموینه ترسره شوې د خواشینۍ ځای دی چې نجونو ونه شو کولی پکې ګډون وکړي
دا څوم کال چې بیا د انجونو تر لوړ زده کړو خوبونه تر پښو لاندې کېږي نو که داسې مخته لاړ شي انجونې ډېره مایوسه کېږي افغانستان د دو لپاره بېخي یو دوزخ ګرځي
د زده کړو د برخې فعالان هم د نجونو له حضور پرته د کانکور ازموینه ترسره کېدل د خوښینې ځای بولي د دې ډلې خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل
یقینا چې دا ډېر د خوښنې ځای ده چې د افغان وطن لونه یو ځل بیا په کانکور کې لګډون څخه به برخه کیږي او یقینا چې دا به ډېر ناوړه غیزی ولري
د یادونې ده چې د 1403 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو 13 ورځ غبرګولي په 12مه په لوګر زابل پروان بامیان کاپیسا سمنګان پنجشیر بادغیس غزنی هرات پکتیا غور پکتیکا نورستان میدان وردګ او کونړ ولایتونو کې پیل شو نن د غبرګولۍ اتلسمه او سبا د غبرګولۍ نولسمه بعد د پړاو دویم او دریم ازموینه ترسره کیږي د طالبان حکومت د ازموینې ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کانکور ازموینې دویم پړاو به د کابل په ګډون د چنګاخ په لومړۍ او دویمه دریم پړاو به د چنګاخ په اوومه او اتمه او څلورم پړاو به د چنګاخ په څوارلسمه اخیستل کیږي د ازموینې ملي ادارې ویلي دي چې په پام کې لري سکه لږ تر لږه 15,000 نارینه نوماندان په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې جذب کړي دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې په تیرو کلونو کې ښځینه زده کوونکو په کانکور ازموینه کې ښې لاسته راوړنې درلودې او څو ځله یې د دې ازموینې تر ټولو لوړې نمرې ګټلې وې طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګوه او وروسته بیا پوهنتونونو ته یې له تګ هم راوګرځولې که څه هم د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه له ګڼ شمېر کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوې او د دې بندیزونو د لیرې کولو غوښتنې هم شوې خو طالبانو په خپله پرېکړه کې کوم بدلون نه دی راوستی
په راپور کې مو واوریدل چې د کانکور ازموینه د نجونو له حضور پرته پیل شوې ده او د نجونو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دا چې په کانکور کې دوی ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي ورځ تر بلې خپلې هیلې نه پوره کیدونکې ویني اوس به هم ورشو چمن ته په چمن کې د روان پرلت ځینې غړي ادا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو وڅنه پرلت کوونکي نیولي او په نورو پرلت کوونکو یې بریدونه کړي چې په پایله کې درې تنه ټپیان شوي دي بیا هم سنا ککړ ته ورځو چې په دې اړه نور تفصیل راکړي
د پاکستان په چمن سیمه کې د پرلت کوونکو او د دې هیواد امنیتي ځواکونو ترمنځ نانندري یو شمیر پلت کوونکی دا کوي چې پاکستانی پولیسو د پلت کمیټې د ویاندویانو په ګډون وطنه پلت کوونکی نیولی او نامعلومه ځای ته انتقال کړی دی او وروسته یې په پلت کوونکو برید کړی یو تن پلت کوونکی صحبت خان د دې موضوع په اړه ازادي راډیو ته وویل
د چمن ډی سی په نامه د پلت کمیټې ځینې غړي ورغوښتل څټ موضوع تاسو په مجلس کې او د دې مجلس پر وړاندې کې بیا دیني ولیدې او کوڅې ته ترانسپورټ کړي او دلته په چمن کې حالات خراب دي ارتال دي او اوس کوم درنه روانه ده هغه د دې شي دفتر مخ ته روانه
یو بل پلت کوونکی عبدالمنان دا کوي چې د دې کسانو لنیولو وروسته کله چې پلت کوونکی د چمن مرستیال کمشنر دفتر مخې ته ټول شول په ټکو یې د امنیتي ځواکونو لخوا پرې برید وشو چې یو شمېر یې په دې برید کې ټپي شول
دا و چې موږ د پر امن مظاهره کې د دفتر خوره ورځ کوم ملګري راغلو هغو باندې د سخت بیرونګونو کړي وو او بیا دا کوم خیمې چې درته ولاړې وې دا څه دي مو د اسپتالو په چمه راته وکړه نو اسپتال والا وو چې درې کسان زخمیان راغلي دي مو څه کړي
د پاکستانی رسنۍ د اندر راپور له مخې چې د جون په شپږم نیټه خپور شو د چمن مرستیال کمشنر راجات هر عباس هم د وطنو پر لټکونکو نیول تایید کړي خو زیاته کړي ده چې دا کسان یې په خپل دفتر د برید په تړاو نیولې دي د دغه رسنۍ د راپور له مخې د کوټې او چمن ترمنځ لویه لار چې د سې شنبې شپې عملیاتو په پایله کې خلاصه شوې وه بیرته تړل شوې دا په داسې حال کې ده چې سې شنبې د شپې ناوخته په بلوچستان کې امنیتي ځواکونو پر هغو اعتراض کوونکو عملیات وکړ چې له یوې میاشتې راهیسې د کوټې او چمن ترمنځ لوی سړک تړلی وه د چمن پر لاره د 2023 زیږدیز کال د اکتوبر 28مې په پاکستان کې له موقت حکومت راهیسې روان دی او دوی د خپلو غوښتنو لپاره پاره د میله څلور میراهیسې د چمن او کوټې ترمنځ لاره هم تړلې وه احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې د پاکستان حکومت د افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت شرط ختم کړي د
پاکستان موقت حکومت یې دا شرط نه و منلی او د شهباز شریف په مشرۍ نوی حکومت هم تر اوسه د دوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه چې د نیوزرلینډ سره ده، په دې اړه به جزئیات درکړو. خو اوس به ورشو په هند کې ټاکنو ته. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مشر په توګه وټاکل شو. د مودی په مشرۍ د بهارتا ګوند چې په انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ نه دي خپلې کړلې، یو شمېر نورو ګوندونو سره ائتلاف تړ شو. جزئیات احمد چیبر راوړ.
د هند بهارتیا جنتا یا بی جی پی ګوند د ان ډی ای په نوم د یو ائتلاف خبر ورکړ چې مشري به نریندرا مودی کوي. د مودی په مشرۍ بی جی پی ګوند ونه توانېده چې په یوازې توګه په انتخاباتو کې اکثریت رایې خپلې کړي، نو ائتلاف ته مجبور شو. دا په تیرې یو لسیزه کې لومړی ځل دی چې د مودی بهارتیا جنتا ګوند د سیمه ییزو ګوندونو ائتلاف ته د حکومت جوړېدو لپاره محتاجه شوی دی. د بهارتیا جنتا له ګوند سره د تیلګو دیشم یا ټی ډی پی او جنتا دل یونایټډ ګوندونه یو ځای شوي دي. د ان ډی ای یا ملي ډیموکراتیک ائتلاف د مودی د صدارت ناتړ اعلان کړو. ټاکل شوی دی چې دریاوی اکلن مودی د یک شنبه په ورځ د دریم ځل لپاره د هند صدر اعظم په توګه د لوړې مراسم ترسره کړي. مودی د ملي ډیموکراتیک ائتلاف ته جوړېدو وروسته وویل چې دوی په انتخاباتو کې ماتې نه ده خوړلې، په خو هم په ائتلافي شکل په هند کې حکومتونه جوړ شوي دي. اپوزیسیون د کانګرس ګوند په مشرۍ د تمې خلاف د تیرو انتخاباتو په پرتله دوه برابره څوکۍ خپلې کړې دي. د دې ائتلاف څوکۍ 222 ته رسیږي. د هند انتخابات چې د اپریل په نیمایي کې پیل شول، شپږ اونۍ روان وو او د چهارشنبه په ورځ نتیجه اعلان شوه. په دې ټاکنو کې بی جی پی 240 څوکۍ خپلې کړې او د اکثریت لپاره 202 څوکۍ په کار وې. د مودی په مشرۍ ملي ډیموکراتیک ائتلاف اوس د ولسي جرګې له 1543 څوکیو 293 خپلې کړې دي. د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي راډیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او لوبغاړو سره مرکی هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي راډیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي راډیو څلروش ساته.
وړاندې به کندوز ته هم ورشو او د ریکشا چلونکو شکایتونه به در سره شریک کړو. خو اوس به ورشو صفی الله ستانکزی ته چې د افغانستان د سبانۍ لوبې په اړه جزئیات راکړي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه لای داس یو ټیم سره وکړي چې تقریبا د اکثرو څو وروسته نړیوال جامونو په پایلو بو یا نیمه پایلو کې حضور درلود. هو، نیوزیلند یادوم چې په بلک کیپس یا تور خولې هم مشهور دي. د غالکان له نیوزیلند سره د افغانستان لوبه په هماغه اولنی سټډیوم کې چې له یوګاندا سره مخو تر سره شي. البته دغه لوبه د کابل په وخت لږ وختي پیلېږي، یعنی د سهار په 4 بجو. خو حالته په ویست انډیز کې به د لوبو خو وختي د ماخام ونیمه بجې. لکه څنګه چې ویل، افغانستان له خطرناک ټیم سره مخ دی، ځکه تر اوسه چې څو وار افغانستان له نیوزیلند سره په نړیوال جام کې مخ شوی، کومه لوبه ترې نه ده ګټلې. په وروستیو دوو لوبو کې یوه لوبه د 2022 کال په اکتوبر کې د باران په سبب بې نتیجې شوه، او په مخکینی لوبه کې هم په 2022 کال کې په نومبر کې نیوزیلند د 2 وکټو په توپیر افغان ټیم مات کړ. د نیوزیلند لپاره په بیټینګ کې په ګلن فلیپس ډیر حساب کېږي، ځکه په وروستیو 15 اوریزو لوبو کې 199 منډې کړې چې اوسط یې څه باندې 98 کېږي، او سټرایک ریټ یا د ضربې وهلو ریټ هم 130 ته رسیږي. په بالینګ کې بیا په لوکی فرګوسن او ایش سودی د یادولو دي. د افغانستان لپاره بیا محمد نبی په 130 سټرایک ریټ سره په وروستیو 16 اوریزو لوبو کې 233 منډې کړې. ابراهیم زدران کڅام چې لږ کم سټرایک ریټ لري، خو بیا هم 211 منډې کړې دي. په بالینګ کې بیا نوین الحق ډېرې ښې لاسته راوړنې کړې، خصوصا چې تازه ل آی پی ایل یا د هند له غوره لیګ څخه ستون شوی دی نړیوال جام ته.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندز کې اوس میر رکشا چلوونکي شکایت کوي چې د ترافیکو منصوبینو له لوري څخه په غیر قانوني توګه له دوی پیسې اخیستل کیږي. رکشا چلوونکي ادا کوي که څه هم د ترافیک مدیریت کارکوونکو ته سهار سل افغانۍ ورکوي، نو بیا په ټول ښار کې دوی کولی شي چې کار وکړي خو څوک پیسې ونه کړي، د ښار له یو بندر څخه بل بندر ته تګ هم نشي کولی. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
د کندز ښار یو شمیر رکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونی چلن څخه شکایت کوي. په کندز کې یو شمیر رکشا چلوونکي ادا کوي چې د ترافیکو منصوبینو ته له بډو ورکولو پرته نشي کولی په دننه ښار کې په آزادانه توګه د ښار له یو بندر نه بل بندر ته تګ راتګ وکړي. 15 کلن عبدالرحیم چې له 10 کلن رئیس په کندز ښار کې رکشا چلوي، هغه آزادۍ روډې ته وویل:
څوک چې د ترافیکو منصوبینو ته پیسې ورکړي هغوی کولی شي چې په ټول ښار کې وګرځي، خو څوک چې پیسې نه ورکوي هغوی له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللی. که واقعا دوی ځان ته اسلامي امارت وایي، باید له ټولو سره یو شان ته چلند وکړي.
یو بل رکشا چلوونکی ضیاءالدین وایي د طالبانو یو شمیر چارواکو رکشاوې اخیستي او خلکو ته یې په کرایه ورکړي، نو د هغوی رکشاوې هم بې نوبته سورلۍ پورته کوي او هم په ټول ښار کې د ګرځېدو اجازه لري.
نه پرېږدي وړاندې مزه رکشا نه پرېږدي، ډېر په عذاب کې لږ وړاندې لاس ټایر وهي په عذاب هم. زیاتره طالبان هم رکشا لري، ترافیکان هم لري، طالبان هم لري. بس بېغامه چوک ته ځي غوی فاری کې نه بېغامه کار کوي، هېڅ یې مرته نه وي، پلیټ هم نه لري.
رحمت الله هم له 15 کلونو رئیس په ښار کې رکشا چلوي. دی د کندز په سیمیزو چارواکو غږ کوي چې په ښار کې د ترافیکو او د امنیتي منصوبینو د خپل سروي مخنیوي وکړي.
اما بیا دلته مونږ ممانعت کیږي چې تاسو چوک ته مزه یا او مشتریان بیا بازی وایي چې تاسو مونږ نیمرای کړه، مونږ وایي چې تاسو مونږ نه شکایت مکه وای نو چې څوک مونږ راتوي نو تاسو مونږ څنګه چلو. اما غریبی نه سابق چې وو نو دا درې کاله داسې غریبی نشته. ده
13 کلن سید الیاس وایي چې د بیکاری له وجې رکشا اخیستې ترڅو خپل اته کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. دی ادا کوي چې د ترافیکو د مزاحمتونو له امله ځینې ورځې د رکشا د تیلو پیسې هم نشي ګټلی.
د پخوا په مقایسه کار کم شوی دی او تیل هم لوړ شوی دی. هغه پخوانۍ ګټه وټه اوس هم نشته دی. دلته چې سورلۍ ښکته کوو، سورلۍ هم له موږ سره جنجال کوي چې ولې موږ په نیمه لاره کې ښکته کوي او وړاندې مو طالبان نه پرېږدي چې لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو، په دې اړه د کندز د ترافیکو د مدیریت او د ترانسپورت د ریاست د چارواکو نظرونه هم راواخلو. خو له دې وړاندې د کندز د ترافیکو مدیریت چارواکو ویلي وو چې په یاد ولایت کې کابو 9000 رکشاوې موجود او فعالیت کوي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو زموږه کلا ساتي رادیو نوري او استاد رادیو خبرونه څلوري ساته دوام لري. د سهار لشپګو د مخام تر شپګو په منځني چپا چپو دولس شپګ په لندو چپو نن نسیو ش 15 مترو د مخام لشپګو د سهار تر شپګو په منځني چپا دولس شپګ نه بیس مخه کوي د لشي. همدارنګ تاسو کولای شئ چې موږ پر ټوئیټر یا اوسنی ایکس پانی فیسبوک انستاګرام او همدارنګ پر ویب پانی هم د سره تعقیب کړئ. پر فیسبوک مو هم مطالب خبریږي او لدی سربیره په واتس اپ ګروپونو او ټلګرام کې مو هم مطالب شته دی. مخکل دینه چې راپور ته ورشو، چین، ازبکستان او قرغزستان یو تړون لاسلیک کړ چې درې سره هیوادونه د ریل پټرۍ له لارې سره وصل شي. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ دا تړون د خپل هیواد او منځنۍ اسیا لپاره ستراتیژیک وباله. په دې اړه به وروسته نور جزئیات درکړو. اوس به ورشو پکتیا ته او هلته به د پاک اوبو د پروژې په اړه تاسو ته جزئیات درکړو.
د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ د کلالګو د جغتیانو د سیمې د اوسیدونکو لپاره د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک اوبو یوه شبکه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دې سیمې اوبه تروې دي، خو دوی پخوا د کاریز او ویالې څخه اوبه ترلاسه کولې چې د وروستیو کلونو وچکالیو له کبله د اوبو دا دواړه سرچینې وچې شوې دي. د کلالګو د جغتیانو د سیمه ییز شورا مشر محمد حکیم مشاد راډیو ته وویل
الحمدلله تقریبا موږ په لس کیلومتر کې کنکلی الکان ماشومان تلل سارا ته بوشکې به پلاس کې یا به پریړې کې راوړلې. نو الحمدلله دې موږ دغه مشکل حل سو او دې موږ سره شاوخوا غونډې نور هم شته چې خو یې وبنه لري یا دې موږ لوی کاري زته دي او یا نورې ساحو ته خجي او براغو راوړي.
د زرمت د جغتیانو د سیمې اوسیدونکي وایي د څښاک د پاکو اوبو د نشتون له کبله د دوی د کورنیو لویانو او ماشومان په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل. د سیمې یو بل اوسیدونکي انجینر سلطان وویل
مختلف مرضونه به پیدا کېدل، له دې څخه تبې به پیدا کېدي، مثلا ملاریا به و، څه شی به دا شیان بزګته ډېر وو. خو اوس الحمدلله پاکو اوبو ته لاسرسی لرو او له دې څخه کار اخلو.
د زرمت اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو نشتون او ځینو سیمو کې کمښت د دوی یوه مهمه ستونزه بولي. د سیمې اوسیدونکي شکر الله وویل
موږ دغه خواهش ده چې دا منطقه اوبه نه لري، دا چې پاس که شاکیان دي که سارک ده دغه منطقه بیخي اوبه نه لري. دغه چې یو هغه څاګانې دي ورته وکاږي او دغه چې پاکې اوبه دي ورته.
د اوبو د نوې جوړې شوې شبکې تخنیکي کارکوونکي وایي دوی په هر کور او حتی چاردیوالۍ کې د اوبو نلکې یا شردانونه نصب کړي او د دې کورنیو غړي اړ نه دي چې اوبه په بهر ته ولاړ شي. یو تن مسؤول انجینر راز محمد ویل
په دې کې یو هوایی ذخیره د لس متر مکعب په حجم باندې جوړه شوې ده او په هر کور کې یعنی چې چاردیوالۍ ولري دغه په داخل کې موږ شردان جوړ کړی ده او سولر سیستم ورته جوړ شوی ده هغه باندې اوبوځي ذخیرې ته او ذخیرې نه راځي کورونو ته.
د پکتیا ولایت د کلو پراختیا ریاست فنی کارکوونکي وایي چې د دوی د ادارې په چوکاټ کې له دې پروژې سربیره د یونیسف لخوا د دې ولایت په سمکنیو ډنډ پټان زازیاریوب صاحب کرم او ګرد سړی پولیسوالیو کې د څښاک د پاک اوبو پر لاسو شبکو کار روان دی چې چارې به یې نږدې راتلونکي کې بشپړې او سلګونه نورې کورنۍ به د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شي.
سلامونه احترامات ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټولو ته وړاندې کوم. زه ډاکټر فیض محمد زلان د فرا ولایت بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په یادی ولسوالۍ کې د ډیر مشکلاتو او د ډیر غربت سره د یادی ولسوالۍ خلک او کارکونکي لاس او ګریوان دي. زموږ د لوړ پوړو چارواکو او د سرزمینان او د غره کم د همسایه هیوادو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې حکومت هیڅ توجه نه ده کړې. په یادی ولسوالۍ کې د جمهوریت په وخت کې درویشت کاله د جمهوریت دلته تقریبا زیات کم تیر کړي. هم په همدغه د یادی ولسوالۍ سړک چې د فرا ولایت د بکوا ولسوالۍ پورې دغه عمومي سړک بلل کېږي په دې درې واره منظوري راغلې ده. درې واره د دوو روپۍ اخیستې دي جوړ سوی نه دی. بیا د درې کاله کېږي چې عمارت برپایا سوی دی. د عمارت چې برپایا سوی دی موږ ته یې دا تعهد راکړی دی چې تاسو کوکنار مه کراس، تاسو ته موږ د دې بدیل اصلاح کړي تخمونه درکوو او دغه رقم په یادی ولسوالۍ کې د بندو او دغه رقم د اوبو زمینه تاسو ته مساعده کوو. تر همدې دمه پورې موږ ته نه د اوبو زمینه مساعده سوې ده او نه اصلاح کړي تخمونه راکول سوي دي. دلته خاص خلک د کار زمینه نه ده مساعده، خلک د غربت سره مخ دي، خلک د مشکلاتو سره مخ دي. زموږ د هغه کارکوونکو او مسؤلینو څخه دا هیله او درخواست دی چې زموږ په ولسوالۍ کې د خلکو ته یو د اوبو ترتیب برابر سي، بل د کار زمینه مساعده سي او دغه رقم اصلاح کړي تخمونه دي او مشترک اوسي. کني په یادی ولسوالۍ کې خلک ټول او هجرت ته مجبور دي. نور مونږ وخت نه سم خدای پاک مو مال سره شو وخت شي چای.
د
ازادي رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از زابل ولایت شمزول وسوالی زغه خبره کوم. زموږ په وسوالی کې بیخه خادی استانه یو دانه به سیم خاده د غسی د زنجیر بارډر د دالت ولاله ده او یو سلام خاده له وسوالی سره ولاله ده. نور ټول وسوالی به شبکو د یو شبکم کار نه کوي او خلک له ډیرو زیات ستونزو سره مخامخ دي. خدای دې وکړي چې زموږ راغ تر وړ مقامات پر ورسیږي. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی منی مای کی درت د ازاده ملما پروگرام لر خو ترغی وړان دی لند خبرونه. د ملګر ملتونو امنیت شورا د طالبانو څلور چارواکو ته شاید سفر بندیزونه پرې لګیدلې اجازه ورکړ چې سعودي عربستان ته سفر وکړي. د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې په اعلامیه کې چې د جون په 15 خبره شو راغلی دی چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی، د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د استخباراتو لوی ریاست سرپرست عبدالحق وسیقه او د حج اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب کولای شي چې سعودي عربستان ته ولاړ شي او د حج مراسمو کې سکال برخه واخلي. په 2011 کال کې د چورا د نن مسواتاتیوم د پریکلیکا لمخه د طالبانو پر یو شمیر چارواکو امنی چورا بندیزونه لګولې و. د یو نامه مشروزه او تنبای و د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر پیرخان متقی سره د دوهې د درېمې غونډې په اړه خبري وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مند عبدالقار بلخی په ایکسپاین په خاني ټوټر لیکلي دي چې په دې غونډه کې د دوهې د درېمې غونډې پر جزئیات او لازمو همغږي او خبري وشوې. یو نامه ویلي دي چې د دوهې د درېمې غونډې پر اجنډا کار کوي. طالبان غواړي چې په دې دورځنۍ غونډه کې د ملګرو ملتونو لوري د قطر په پلازمینه کې د جون په دیر شمه پیلېږي خپل اجنډا وړاندې کړي، خو نړیوالو شتر اوسه د دې غونډې په اړه څه ویلي دي. هغوی ته په افغانستان کې د نجونو ښځو حقوق او د داسې حکومت جوړول مهم دي چې ټول افغانان پکې ځانونه وویني. چین، ازبکستان او قرغیزستان یو تړون لاسلیک کړی دی چې دا درې سره هیوادونه د ریل پټلۍ له لارې وصل شي. د چین ولسمشر شي جین پینګ دا تړون د خپل هیواد او منځنۍ اسیا لپاره ستراتیژیک وباله. د دغو درېو هیوادونو چارواکو دا تړون پرون په پیکین کې لاسلیک کړ. په دې مراسمو کې شي جین پینګ د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف او د قرغیزستان ولسمشر صدر جو باروف د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه. تمکیږي چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د جولای په 14مه د امریکا د کانګرس غټې غونډې ته وینا وکړي. په غزه کې د روانې جګړې پر مهال داسې اټکل کیږي چې دا به خورا مهمه ویناوې کانګرس ته رسیدلې. رسمي موافقه وکړه چې نتنیاهو متحده ایالاتونو ته ورشي او کانګرس ته وینا وکړي، خو پرون له وخته یې د هغه د وینا نیټه وټاکله. او د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې به سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره مسابقه وکړي. دا په روان نړیوال جام کې د نیوزیلند لومړی سیالي ده. دا مسابقه په ویسټ انډیز کې ده، شو د کابل په وخت د سهار 4 بجې پیلېږي. افغانستان په خپل ګروپ کې لومړی لوبه له یوګندا سره کړې و چې د 25 منټو په توپیر ګټلې و.
آزادی ملما. السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. لطیفه خرم وردک د کابل پوهنتون د شریعت او د پوهنځي د دریم کال محصله و چې جمهوریت نظام سقوط شو. طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه او ډیر ژر لمړی د نجونو منځني خونځي او لیسې بندې کړې او ورپسې د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې کړې. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې لمیرمن خرم وردک سره په تفصیل خبرې او د زړه خواله کوو. د مرکه په پیل کې زموږ د میلمنې معرفي د هغې له خپلې خولې واوري.
لطیفه خرم وردک ما د حدیقه القرآن د مدرسې ښوونکې.
تاسو اوس هم درس ورکوي په کوم ښوونځي کې کار کوي؟
دقیقا زه اوسم شته یم، البته یو شخصي مدرسه ده، ښوونځی نه دی، مدرسه ده. هلته زه شته یم تدریس کوم، نو هلته یعنی مصروفه یم.
کله ته وایست چې څه شی تدریس کوی؟
فعلا خو زه عمومي مضامین تدریس کوم، ځکه ابتدایه سنفونو ته تدریس کوم، نو دا یو معیار دی د مکتبونو مدرسو چې تکړه استادانې ابتدایي سنفونو ته نیسي، ځکه چې تهداب باید جوړ شي. نو زموږ ابتدایي صنفونه دي لکه عمومي مضامین لکه انګلیسي او قرآن کریم، عقاید، دری، پښتو، ریاضي، نو دا ټول تدریس کوو.
د خو تاسو په مدرسه کې درس ورکوي، په مکتبونو یا په ښوونځیو کې هم تاسو دنده درلوده؟
لکه مخکې ما په مکتب کې دنده درلوده چې اوس هغه مکتبونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي.
هلته مو د څومو ټولګیو نجونو ته درس ورکوو؟
هلته مې تر اوومه پورې، حتی تر دولسمه پورې ما تدریس کوو، خو اوس متاسفانه هغه مکتبونه تړل شوي دي.
په ښوونځیو کې مو د کومو مضمونونو تدریس کوو؟
په ښوونځي کې زما خپل رشته علوم دینی وه، لکه تفسیر شریف، عقاید شریف، قرآن کریم، دا زما مضامین وو.
تاسو دینی زده کړې په کوم ځای کې وکړې چې د معلمۍ یا تدریس تر درجې پورې راورسېدی؟
ما دوه کاله دارالمعلمین لوستلی وو، بیا دغو نه وروسته لکه دا ځانته یوه رشته وه. نو د دې نه وروسته ما پوهنتون شروع کړو چې دریم کال مې وه د شرایطو، چې بیا پوهنتونونه زموږ پر مخ وتړل شوه.
د کابل پوهنتون د شریعتو پوهنځی هم له دې تحولاتو وروسته تړل شوی دی، یعنی هلته هم نجونو ته د تدریس او یا د زده کړې اجازه نشته.
په مجموع کې پوهنتونونه دولتي او خصوصي ټول تړل شوي دي، البته کورسونه، مکتبونه او پوهنتونونه، یوازې د کابل پوهنتون نه دی.
د تدریس په دوران کې څه خاطرې لرئ له هغه وخته؟
ته تدریس ته یعنی هر لحظه د تدریس یو خاطره ده او ډیره په زړه پورې ده، چې ته ماشومانو ته، لویانو ته هغه څه چې ستاسو زده وي د دین په باره کې، یا هم هغه څه چې تاسو زده کړي دي نورو ته واړې ورزده یې کې، دا ډیره یوه جالبه او دلچسپه قصه ده. نو د دې خاطرې البته بیخي ډیرې دي چې هر لحظه یوه ښه خاطره ده، خو زه د هغو وخت نه یوه ډیره جالبه او په زړه پورې خاطره لرمه چې زه د کور طرف ته را روانه وم. زما یوه شاګرده وه د شپږم صنف، الیا جانه، نو هغه داسې چې څهره یې زما په ذهن کې وه، خو نه داسې ډېره مې پېژندله نه. وخت تېر شوی و، تقریبا دوه کاله تېر شول. نو زه موټر کې ناسته وم، شا سیټ کې دا زما مخې ته ناسته وه په حجاب کې. ما مې خپل ملګري سره خبرې کولې، دې جنې شاته مخ را وړه او ما ته ګوري 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 چې دل په ژړا شو. ما ورته وویل چې ولې ژاړې، ما غوښتل خور ولې ژاړې، څه مشکل لرې؟ نو دا نور هم په ژړا شو. نو ما ته مې پېژندل چې دا زما شاګرد ده، چې ستا د دستا غږ چې مې واورېدو نور مې خپل ځان کنټرول نه شوای کړلی. نو ته خو زما استاد یې او ما ته ځان معرفي کړو چې زه الیا یم، دوه کاله زه ستا په تمه وم، دوه کاله وروسته ته ما ولیدلې. نو بیا راغله زما خوا کې کېناسته، زما لاس یې ښکل کړو. نو دا ما ته ډېره جالبه وه او ډېره خوږه خاطره وه. دا په ژړا شو چې زه د هغو وخت نه، زه د درس نه لرې پاتې یم.
دا خاطره له هغه وخته تاسو ته پاتې ده چې ښوونځي وتړل شول او تاسو نور ښوونځیو درسونو ته نه تلئ؟
دقیقا، چې زه لکه څنګه چې مکتب وتړل شو نور ښوونځي ته لاړم نه، او د شاګرد زه ونه لیدم. نو پس د ډېر وخت نه چې دی زه ولیدم، او دا یو احساس پیدا کړو چې ما حتی دې ته چې ما خدای ته دعا کوله چې زه به دا چیرته د خپل استاد ووینم، چې خدای زما دعا قبول کړله چې ته مې ولیدلې. نو جالبې خاطرې دي، او د نجونو په حق کې ډېر ظلم وکړو. زموږ هیله دا ده چې بیرته د نجونو پر مخ پوهنتونونه، مکتبونه خلاص شي، او د پخوا په څېر دوی بیا ورشي خپلو زده کړو ته.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې پوهنتون کې مو درس ویل او په درېیم کال مو په دې وخت کې چې تاسو ته اعلان وشو چې پوهنتونونه بند شول، اولین غبرګون ستاسو څه ډول و؟
دا ډېرې سخت خبرې دي او دا ډېرې دردناکې خاطرې دي. موږ تر آخرین لحظې پورې، دا چې جمهوریت سقوط شو، نو هغه ورځ چې ډېره لکه بده ورځ وه، او ټول ورخطا وو، ټول د استرس په حالت کې وو، خو موږ د پوهنتون په طرف روان وو. یعنی هغه صحنه موږ په خپل سترګو ولیدلې. زموږ زړه ترې صبر نه و چې موږ باید په همتون ته لاړ نه شو، شرایط خراب دي، یا هم دا چې موږ به ووژل شو. زما سره مې خویندې هم وې، موږ په همتون ته لاړه کې وو چې دا وضعیت ډېر خراب شو. نو د نیمې لارې نه موږ بېرته راتاو شولو د کور په طرف. دا ډېره دردناکه خاطره وه چې هغه یوه ورځ موږ ته دومره لویه شوه، لکه یو کال غوندې، یو هفته غوندې، یو میاشت غوندې، چې موږ د زده کړې نه شاته پاتې شو. نو بس هماغه د شکست ورځ وه. بس یو څو یعنی تقریبا یوه هفته به موږ د پوهنتونونه وو چې زموږ هیله وه چې موږ باید درس ووایو. نو وروسته مطلق وتړل شو.
ستاسو په نظر علت د دې چې د طالبانو لخوا پوهنتونونه د نجونو لپاره او ښوونځي د نجونو لپاره بند شوي دي څه دی؟ تاسو په خپله هم دینی علوم لوستي دي او په دې لږ تر لږه تر عوامو زیات پوهیږئ چې په دین کې د زده کړې او د معارف درجه کومه ده؟
د دې پوښتنې جواب مو ډېر لوی دی، لکه ډېر تفصیل غواړي، خو خیر په لنډو ټکو کې به زه خلاصه کړم. اولینه خبره دا ده چې یهودیانو دا لیکلی دی چې تاسو هغه ښځه، مسلمانه ښځه چې د دین لوستې کړی وي او هغه د دین ته لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. د دوی یعنی ځان ته ثابت کړی دی چې یوه ښځه چې کله دین یې لوستی وي، هغه د دین په لاره روانه وي، هغه یو ډېر لوی ګواښ دی موږ ته. او بل دا چې وي چې په کومه جامعه، په کوم هیواد تاسو غواړئ مطلق تسلط پیدا کړئ، د هغو جامع ښځې د تحصیل اجازه ورته مه ورکوئ، د زده کړې اجازه ورته مه ورکوئ، هغه زنداني کړئ. نو چې د هغو هیوادونه یوازینی هیواد زموږ دی چې دوی هره کړۍ چې ده چې غواړي چې پر افغانستان باندې مطلق تسلط پیدا کړي، نو د نجونو نه یې د زده کړې حق واخیستو. نو دوی په دې سیاسي لوبه کې دومره مخته تللي دي چې دوی دا رمز او دا نقطه پیدا کړې دي چې موږ باید د دې جامع ښځې او نجونو د وظیفې نه او د زده کړې نه منع کړو.
میرمن خرم وردک، تاسو دغه موارد چې تاسو یاد کړل دا د اسلام په تعلیماتو کې راغلي دي او که په تاریخ کې تاسو لوستي، کوم ځای کې مو دغه شیان لوستي دي؟
دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې دا یو ډېر لوی ګواښ دی یهودیانو ته، او دا په اثبات رسېدلې ده. او دا مې په تاریخ کې لوستي دي چې غواړئ په کوم هیواد تاسو مطلق تسلط پیدا کړئ، نو ښځې د تعلیم نه منع کړئ او هغه زنداني کړئ. نو دا چې د تعلیم نه منع شوي، هغه ازادي ترې واخیستل شوه، نو په معنا د زندان ده. او دا په قرآن کریم کې راغلي دي چې د علم زده کړه په نارینه او ښځینه فرض ده. نو ته چې الله موږ ته دا حق را کړی دی، دوی په کوم حق موږ نه اخلي؟ د دوی هغه کوم شرطونه چې وو، لکه حجاب، لکه د نجونو د هلکانو د صنفونو جدا کول، حتی موږ دې ته راضي وو چې لکه د هفتې ورځې کومه ورځ باندې د هلکان راشي پوهنتون ته، په کومه ورځ باندې موږ ورشو دې ته هم راضي وو. هر څنګه چې یوازې موږ غواړو چې زده کړه وکړو. زموږ د افغانستان هر جنۍ غواړي چې زده کړه وکړي، هر شرط چې وي منلی دی او مني، خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. حتی د نصاب تغییر کول وو چې باید نصاب تغییر شي، صحیح ده تغییر شي. نو زه نه پوهېږم چې دا کومه لوبه یې مخکې کړې ده او دوی څه غواړي.
د طالبانو استدلال هغه د قرآن کریم یادونه چې تاسو کوئ چې علم په ښځو په نارینه او فرض دی، د دوی استدلال دا دی چې وایي دا دینی علوم ښیي، غیر دینی علوم د ښځو لپاره اجازه نشته.
پخوانی وخت کې مکتبونو کې موږ داسې مضامین نه دي تدریس کړي چې خدای نخواسته زموږ د دین سره په ټکر کې وي، زموږ د جامعې سره، زموږ د افغانیت سره. همدا دینی او عصري مضامین وو چې یو شخص ورته اړتیا لري، یو هیواد ورته اړتیا لري، یو جنې ورته اړتیا لري چې باید په علومو باندې پوه شي. او اوس که دوی دا خبره کوي، نو کوم دی هغه نصاب موږ ته دی وړاندې کړي؟ نو په اوس شرایطو کې خو حتی یعنی یوازې مدرسه صحیح ده، موږ به یې ومنو. نو کله چې دوی وایي چې یوه ښځه یوه جنۍ د محرم سره باید وي، خو صحیح ده، نو دا یوه ډاکټره یواز کولای شي چې د دینی تعلیم کړی وي او هغه بیا ډاکټر وي، او موږ خدینه ډاکټرانو ته ضرورت نه لرو، او موږ خدینه استادانو ته ضرورت نه لرو. کدی دا فکر کوي چې دا خزه د ټول لکه اوس چې خپل راغلي کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، لکه کوم علم چې دوی کړی دی دینی علم، نو یو امام د مسجد کولای شي چې د یو شفاخانې رئیس شي، د یو نظامی ارګان رئیس شي، لکه هغه خو دینی علوم کړی، دغه یوازې په دین کې پوهېږي،
دغه خبرې چې تاسو کوئ
وزیر شي، هغه په اقتصاد څه خبر دی؟ عصري علم ته، دینی علم ته موږ ضرورت لرو، اړتیا لرو.
دغه خبرې چې تاسو کوئ میرمن وردګ، دا مو کله له مختلفو لارو نه د طالبانو د مشرانو تر غوږونو رسولې دي؟
دقیقا چې رسولم دی، ولې چا ځان ور باندې نه دی پوه کړی. زما خپله یوه مصاحبه وه د افغان ټي وي کې، نو هلته ما شخصا د دوی نه غوښتنه وکړله چې دا مسؤلین دې راشي، ما سره د مخ په مخ کښېني او ما سره د خبرې وکړي، ما ته د قناعت راکړي چې آیا په کوم دلیل تاسو د کورسونو د مکتبونو د پوهنتونونو دروازې تړلي دي. ما سره راشي، ما ته یوازې ما ته نه د افغان ولس ته قناعت ورکړئ. موږ به په یو څه نه پوهېږو، تاسو پوهېږئ سیاستمداران یې، تاسو عالمان یې، دا څنګه علم در سره دی چې تاسو د ښځو د نجونو حقونه پایمال کړي دي؟ دې ته څنګه علم وایي؟ یعنی دا په کوم کتاب کې راغلی دي؟ په کوم آیات او حدیث کې راغلی دي چې تاسو د جامع په یو قشر باندې، هغه دومره مظلوم قشر باندې دومره لوی ظلم وکړي؟
د دې
ما په کوم آیات او حدیث کې نه دی لیدلی.
د دې سوالونو ځوابونه مو ترلاسه کړي؟
نه، خای تر اوسه هم نه دي ترلاسه کړي. د اروپا علما چې دلته راغلي وو، نو بیا هم هغه کندهار کې کله چې کابل ته راغلل، نو ما ته خاصه دعوتنامه د افغان شبکې نه راغله، او زه ور وغوښتلم چې دلته افغاني علما هم شته، خارجي هم شته، او دلته بس کېږي، تاسو به راشئ. نو ما ورته وویل چې زه غواړم لکه څنګه چې ما تاسو سره خبرې وکړم، مخ په مخ هم داسې خبرې ورسره کوم که چیرې منل کېږي. خو دوی یوه خبره دا ده چې دوی وخت ته هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی ته د وخت چې تېرېږي لکه هیڅ، یعنی د وخت په قدر دوی نه پوهېږي. لکه دوه کاله تېر شول، درې کاله، څلور کاله، د نجونې د تعلیم نه پاتې دي. دا د دوی په نظر کې هیڅ هم نه ورځي چې یوه میاشت وروسته به مکتب خلاص شي، پوهنتون به، دوه میاشتې، یعنی د یوه میاشت دوه میاشتې لکه هیڅ دوی ته نه ښکاري. نو ما ورته وویل چې زه د قیمتي وخت په هیڅ وجه نه ضایع کوم چې زه هلته ورشم، بې معنا هلته کښېنم او د وخت تاسو ضایع کوم. خپلم که چیرې زما دغه غوښتنې دي منل کېږي، په دواړو سترګو زه به درشم، او که چیرې لکه په خوابشن نه منل کېږي، نو زه د قیمتي وخت نه ضایع کوم. زه غواړم چې د خپلو خویندو دپاره دغه وخت چې ما ته په لاس کې دی، زه غواړم دې نه استفاده وکړم، یو بل کار دی ته وکړم. نو هغلته بیا زه ورنغلم چې دا ضمانت موږ نه شو کولی چې ستا د خواهشات پوره کېږي او که نه، ما بس زم نه درځم.
تاسو او نورې مېرمنې چې په دینی علومو کې زیات معلومات لري، کولای شي هغو ته قناعت ورکړي؟ یعنی که په یوه مناظره کې دواړه لوري سره کښېنئ، تاسو مېرمنې او طالبان، کولای شي له هغو سره استدلال وکړي؟ یعنی په افغان مېرمنو کې دومره دینی عالمان شته چې د طالبانو له مشرانو سره استدلال وکوي؟
دقیقا، ان شاء الله چې زه په خپل ځان باندې، دا چې بل کومه دینی عالمه وي او که نه وي، زه دومره په ځان باندې باوري یم، زه به د دوی مخکې کښېنم او د ذره ذره د دو څو کلونو، یعنی د هرې ورځې د هرې ثانیې پوښتنه به ترې وکړم، او د دوی سوالونو ته به ښه جواب ورکړم چې نور وي او که نه وي. شته دي ماشاءالله چې ډېرې دینی عالمانې موږ لرو، ډېرې تکړه نجونې موږ لرو، تکړه ښځې موږ لرو، زه پرې باورمنده یم. موږ یوازې دا نه دي غوښتي، نو بس چې اوس دوی الله راوستلي دي، دا حاکمان دي پر موږ باندې، بس موږ منلي دي. نو زموږ خواهش دا دی چې موږ لکه غواړو چې افغانستان جوړ شي، نور ړنګ نه شي، جنګ بس دی، نور اختلاف بس دی، نور دا سپک نظرونه یو بل ته بس دي. نو هغه لحظه زما هیڅ نه هېرېږي چې کله حنا رباني راغله کابل ته میدان هوایی کې، او دوی دغه خراغلاسته ولر او غو په سډیر درامې جوړ شو خبره جوړ نه باور وکړ چې ما ډیر احساس خستګي وکړ چې ولې مونږ تاسو انجونې نه لرو په حجاب کې به وښځه به وي دغه خراغلاسته به هلته ودرېدل او تاسو پسې به دومره درامې څنګه جوړې شوې وای. لکه هغه لحظه زما ور باندې په دوی باندې پیرزو نه شوه چې آیا ستاسو ښځې انجونې دومره لیاقت نه لري چې ورشي د یوې پاکستانۍ مېرمنې نه اور روشی اوقات په کومه سویه روشی تاسو د حجاب نه خبرې کوي نو تاسو څنګه په دومره دومره ګیرو هلته ورته ولاړ وای دغه خراغلاسته دیو خارجي مېرمنه دومره تاسو ته بار زخه چې لوی لوی شخصیتونه هلته ورغلي وخت ضایع کو د دومره خبرو سربېره نه نشوي کولای چې تاسو یو څنجونې په حجاب کې البته وای هغه راهنمایي کړی وای تر ځایه پورې موږ داسې نجونو ښځو ته اړتیا نه لرو. دا شفاخانو کې چې دوی اوس وایي موږ ښځینه ډاکترانو ته ضرورت نه لرو. موږ یعنې تر کله به هغه څوک چې شته دی هغه به وي. دا هېواد ترقۍ ته ضرورت نه لري. یعنې یوازې دوی کولای شي کوم د دیني علومو اوس نشته. نو کله چې څوک علم ونه لري نو هغه د علم په معنا پوه نه شي. هغه څه پوهېږي چې عصري علوم څه ته وایي، دیني علوم څه ته وایي. د علم په واسطه موږ ځان پیژندلی شو، بل پیژندلی شو، الله پیژندلی شو. کله چې موږ علم ونه لرو موږ د ځان هم ناخبره یو، د کورنۍ نه هم ناخبره، د الله نه هم ناخبره یو، دا چې اجتماعي اخلاق نزاکتونه څه دي د دې نه هم ناخبره یو. نو دا دوی په خپل لار غواړي چې دا هېواد برباد شي، خراب شي. کله کوم هېواد کې علم نه وي هغه به په څه باندې ترقي وکړي، هغه به په څه باندې پوه شي. دا علم دی چې هر انسان پوهوي د ترقۍ په لوري بیایي.
لطیفه جانې، تاسو مخکې د ښځینه ډاکترانو موضوع یاده کړه. دا مسله په دې خاطر جالبه ده چې طالبان ډیر زیات ټینګار په دې باندې کوي چې دنیایي علم دوی وایي چې مباح دی. نو د ښځینه ډاکترانو په مسله کې دوی تر اوسه پورې هیڅ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. اوس خو د یو تیر نسل ډاکترانې په دې هیواد کې شته چې خپله د طالبانو مشران هم خپلې مېرمنې او خپلې د کورنۍ غړي هغو ته ورولي. دا چې یو څو کاله تیر شي دا مېرمنې خو به نه وي. د دوی دغه ستونزه به څنګه حل کیږي؟ په دې باب غواړم ستاسو نظر واخلم.
خو زموږ اساسي مشکل هم دلته دی چې کله موږ ښځینه ډاکټره ونه لرو، ښځینه استاده ونه لرو، موږ هغه څه شخصیتونه ونه لرو، دا هېواد ورو ورو د بربادۍ په لوري روان دی او روانېږي. نو کله چې دوی وایي چې یوه جنۍ یوه ښځه باید نارینه ډاکټر ته ور نه شي، صحیح ده به ورشي. نو کله چې موږ ښځینه ډاکترانې ولرو موږ به هلته ورشو. نو کله چې موږ ونه لرو نو موږ څنګه کولای شو چې یو ناروغ به د مرګ په حالت کې وي، نو ښځینه ډاکټر به هم نه وي. نو د دا مریض چې کله خپل ژوند د لاسه ورکوي نو مسؤول یې د مرګ همدا خلک دي. نو دوی څنګه د خلکو جواب ورکوي چې یو ناروغ د مړ کېږي، هغه د خپل ژوند د لاسه ورکوي، موږ به ښځینه ډاکترانو پسې ګرځو، هغه به هم نه وي.
تاسو څه اورېدلي له دوی نه، له دغو دیني عالمانو نه تاسو تر اوسه پورې څه اورېدلي په دې برخه کې؟
په دې کې نظرونه مختلف دي. یو عالم وایي چې علم په نارینه او ښځینه باندې فرض دی، د نجونو پر مخ د مکتبونو، پوهنتونونو، کورسونو دروازې باید خلاصې شي. او بل طرف وایي چې نه، موږ د تعلیم او زده کړې ته اجازه نه ورکوو، موږ په دې کار کوو، موږ ورته یو عالي نصاب جوړوو. نو زموږ په شرایطو برابر دوی باید لږ شي زده کړې وکړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د دوی شرایط کوم دي. نو خبرې ډېریږي چې د جمهوریت په وخت کې زما د حجاب لکه زما محترمې کورنۍ تر اوسه پورې لکه زه خپله علم لرم، دوی ته ما اجازه نه ده ورکړې چې دوی ما ته ووایي چې ته دا لباس واغونده او دا ما اغونده، ځکه زه خپله پوهېږم چې دا زما لباس ما سره مناسب دی او که نه. دا چې زه د کور نه د باندې ځمه، زه باید څنګه لباس واغوندم، زما د لباس باید څنګه وي. نو زه الحمدلله په دې پوهېږم. نو حجاب هغه وخت هم زموږ حجاب او اوس هم هماغه حجاب دی. حجاب د طالب او د بل خبره نه ده، حجاب د قرآن خبره ده چې مسلمان ښځه او جنۍ باید حجاب مراعات کړي. اخر موږ کله ده الحمدلله موږ مسلمان یو په دې پوهېږو چې موږ څنګه د خپل حجاب مراعات کړو. د حجاب مسله حل ده دلته چې دوی وایي خیر ها کوم نه په هیزم خويندې چې لکه حجاب مراد کړی نه وي او د حجاب په قدر او په معنا نه پوهیږي هغه هم د دوی د لاسه چې چا علم کړی وي تعلیم یې کړی وي هغه د دوی خبرو ته خو غوږ نیسي هغه د قرآن نه پوهیږي چې قرآن د یوه مسلمان ښځې او جنۍ دپاره څه فرض کړي دي او څه یې منع کړي دي.
بله میرمن ورداک، په ځینو ټلویزیونونو کې موږ ګورو چې ځینې میرمنې راځي او د دغو پالیسیو دفاع کوي. دا میرمنې څوک دي او له کوم ادرس نه راځي؟
دا میرمنې موږ نه پوهېږم چې دا د کومو کړیو کې لاس لري، او نو دلته لکه د دې حکومتدارۍ لکه دفاع چې کوي نو په دې کې دوه اړخونه دي. دې ته موږ باید توجه وکړو، په حقایقو باید وغږیږو چې په دې کې هغه یعنی ښه والی هم شته او بدوالی هم شته. ښه والی دا دی چې د پخوا په پرتله امنیت یعنی یو څه نا څه سم شوی دی. د ښاروالۍ په برخه کې لکه منظم کار شروع دی چې پخوا لکه دا نه و، اوس دا کارونه کېږي. نو دلته لکه دا یو لکه موږ دې ته ښه حکومتداري ویلی شو چې دې دا کار کړی دی، او د دې بدۍ چیرته دی چې تاسو یو ډېر لوی خیانت د دې جامعې په حق کې کړی دی چې تاسو ښځې د وظیفې نه نجونې د تعلیم نه منع کړی دی. او بل دلته چې زموږ د اقتصاد کچه په صفر کې ده، دا خلک چې کله تاسو دې ته یعنی د کار زمینه برابره نه کوي، دوی کار ونه لري، نو دا خلک څنګه کولی شي ژوند وکړي؟ تاسو باید یو منظم پروګرام دوی په خپل حکومتداري کې پاتې راغلي دي. دوی ته موږ منظم او سم حکومتداري نه شو ویلای. د دوی لازم خواهش دا دی هغه څوک چې نشي کولای د دې دروند بار یعنی مسؤلیت پر اوږو یوسي، نو محترمانه د خپل دنده پرېږدي چې څه دا نشم کولای د دې اولس لاس او زموږ ګریوان. نو دا ټول موږ دې هېواد کې کوم چې زموږ تحصیل پده و، تجار و، ښه ډاکټر و، ښه استاد و، دا ټول لاړل بهار ته. څوک ورسېدل، څوک مړه شول، لاته په سرونو لوبې وکړې. نو چې دلته نور وي چې د ژوند زمینه موږ ته نه ده برابره، که موږ دلته یو زنداني یو او که موږ دلته یو موږ د مرګ په حالت کې یو، نو دا څنګه حکومتداري ده چې تاسو یې کوئ چې تاسو ټول د مرګ په حالت کې یعنی ساتلې دي؟ ټول ته داسې فکر کوي چې موږ زنداني یو دلته، نو دا څنګه حکومتداري ده؟ هغه زموږ خویندې چې د دوی نه دفاع کوي، نو خیر یو څه نه څه کارونه به وي چې د هغو نه دفاع وشي، لکه د سلو فیصدونه یعنی 50% به موږ د دوی دفاع وکړو. یعنی 50% د دوی خلاف کارونه دي، دوی په حکومتداري کې پاتې راغلي دي. نو داسې حکومتداري موږ نه غواړو متاسفانه.
مننه.
نشو منلی.
مننه. او په پای کې لطفا راته وایاست چې دا اوس یو وضعیت دی چې په افغانستان باندې راغلی، ستاسو په شان میلیونونه نورې میرمنې او ښځې او نجونې په همدغسې یو حالت کې اوسیږي او له تاسو سره یو ځای نور افغانان هم په کړاو کې دي. دې حالت سره به عادت وکړي او که به تر اخرې پورې همدغسې چې دا اوس تاسو ناراضه یاست تر پایه به ناراضه اوسیږي؟
من په ناراضه هم او زه شخصا خپل د دې په مقابل کې به زه استادګي هم کوم، هیڅ کله به خپل ماته هم ونه منم ان شاء الله د الله پاک په توانایي او قدرت سره. نو هغه څوک چې حقیقت نه وایي هغه د الله هم خوښ نه دي. الله پاک وایي چې ما په چا ظلم کوي او ما د چا ظلم په ځان باندې منای. الحمدلله چې موږ ظلم نه دی کړی، خو د دوی ظلم موږ په ځان باندې نشو منلای. موږ به د دوی نه خپل حق غواړو، البته خپل شرعي او قانوني حق هم دی، تعلیم، وظیفه، په اجتماع کې پاتې کېدل چې د اجتماع موږ ته واقعا اړتیا لري. یعنی دوی په خپله نه پوهېږم چې دوی اوس پوهېږي سترګې ورباندې پټې کړې دي او که نه پوهېږي. لکه کومه ښځه چې جامعه کې نه وي، فکر وکړه که یو نارینه باسواده وي نو یو نفر دی، او که کومه ښځه باسواده وي، کومه جنۍ باسواده وي، نو بس تا فامیل باسواده دی، دغه آینده نسل باسواده دی. لکه د ځمکې د آسمان دومره فرق لري، دا د څه په واسطه؟ د علم. نو هغه مور چې خپله روزل شوې وي، خپله باتعلیمه وي، تعلیم یې کړی وي، هغه یو سالم ماشوم د جامعې ته وړاندې کولی شي.
او هغه مور چې په تیاره کې ساتل شوی وي هغه خپل حق نه پیژني، خپل د کورنۍ حق نه پیژني، د جامع د هیواد حق نه پیژني، د الله حق نه پیژني، هغه به څنګه یو ماشوم د جامع ته وړاندې کوي چې هغه به پاینده کې هم د دې جامع بار دوش وي او نور به هم د تیارو په لور روان وي.
لطیفه خرم وردک، لطاسو نه ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمه سره وای.
له ازادۍ رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټوئیټر پته ده پی ازادۍ رادیو.
ساعت 5 از